میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی نوریاس نوری میزبان شماست. نوریاس، خوش آمدین به استودیو.
بله، سعادت می آباست تاسو ستری مشه. په دې خبرونه کې اولی چې د امریکا دفاع وزیر وایي ولسمشر ورته صلاحیت ورکړی چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر تنظیم کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشرانو اندېښنې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره شریکې کړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه اساسي بشري حقونه او ژوند په شیبو کې درته خبرو. خو لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. وروسته تر دې چې د کانګرس یو شمېر غړو په افغانستان کې د پاکستان پر مداخلې سخت انتقاد وکړ، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل حکومت به له پاکستان سره پر سیاسي اړیکو او مرستو له سره غور وکړي. د امریکا د متحدو ایالتونو مشرانو جرګې په غوڅ اکثریت موافقه وکړه چې په اوکراین کې د مداخلې لپاره پر روسیې لګیدلي اقتصادي بندیزونه به په خپل حال پاتې شي. نړیوالې جنایي محکمې د لیبیا د پخواني مشر معمر قذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د بیرته سمدستي نیولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي چې دی به د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي په څو اونیو کې سره سمه کړي. سنا ته په استماعي غونډه کې جیمز ماتیس پرون وویل چې د ته ولسمشر ډونالد ټرمپ واک سپارلی دی تر څو په افغانستان کې د ځواکونو شمیر وټاکي. د امریکا دفاع وزیر د سنا غونډې ته وویل چې د راتلونکي لپاره خپله لار معلوموو او داسې پریکړې کوو چې هم د امریکا له پوځي او هم له بهرني سیاست سره سمون وخوري. جیمز ماتیس وویل د افغانستان لپاره به نوې ستراتیژي په څو نو کې ولسمشر ته د تصویب لپاره وړاندې کړي. وړاندې په دې اړه په تفصیل اوري. وروسته تر دې چې د کانګرس یو شمېر غړو په افغانستان کې د پاکستان پر مداخلې سخت انتقاد وکړ، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل چې حکومت به له پاکستان سره پر سیاسي اړیکو او مرستو له سره غور وکړي. ټیلرسن پرون د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې واشنگټن له پاکستان سره ډیر پیچلي روابط لري. ټیلرسن زیاته کړه چې دغه اړیکې په افغانستان کې د ثبات په ګډون له یو شمېر پراخو موضوعاتو سره تړلې دي. په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو استازي ډانا رورا بکر ټیلرسن ته وویل اسلام آباد له موږ سره له اوږدې مودې راهیسې دوه مخه چلند کوي او پاکستان پوهیږي چې د تروریزم اصلي سرچینه د نړۍ په همدې ځای کې ده. رورا بکر بیا وویل که موږ په افغانستان کې نه بریالي کیږو نو علت په پاکستان کې ISI دی. روان کال ټاکل شوی ده چې امریکا له پاکستان سره 242 میلیون ډالر مرسته وکړي. د خبرالانو نړیوال فدراسیون او د افغانستان د خپلواکو خبرالانو ټولنې په ننګرهار کې دو ټلویزیونونو پر خبرالانو ترسره شوی برید په سختو ټکو غندلی دی. دغو دواړو بنسټونو ویلي دي چې د یوه ساختماني شرکت ساتونکو د طلوع ټلویزیون خبریال زیارخان او د میوند ټلویزیون خبریال سباون ساحل وهلي دي. دغه دوه خبریالان د کابل ننګرهار د لویې لارې د پروژې د کار د ځنډیدو د راپور په جوړیدو بوختو چې برید پرې وشو. د ننګرهار پولیس وایي چې د دې شخصي شرکت درې ساتون کله خبر اعلان سره د زور زیاتی په خاطر نیول شوې دي. د ننګرهار ولایت چارواکو ژمنه کړې چې د پیښې تحقیقات به وکړي. او د هم سیمیز او نړیوال خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو مشرانو جرګې په غوڅ اکثریت موافقه وکړه چې په اوکراین کې د مداخلې لپاره پر روسیې لګیدلي اقتصادي بندیزونه په خپل حال پاتې شي او د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې لپاره پر موسکو نوي بندیزونه ولګول شي. اووه نوي سناتورانو له دې لایحې سره موافقه وکړه او دو تنو مخالفت وکړ. تمه ده چې نن به سنا د دې لایحې د قانوني کېدو لپاره رسمي رایه ورکړي. بیا به دا لایحه د استازو جرګې ته ولاړه شي. په استازو جرګه کې که څه هم ویل کېږي چې له روسیې سره په دې برخه کې مخالفت د سنا په څیر سخت نه دی، خو د استازو جرګې رئیس پاول رایان ویلي چې د دې لایحې ملاتړ به وکړي. د واشنگټن ډی سي په لمنو کې یو وسلوال د جمهوري غوښتونکو یو سناتور او درې تنه نور ټپیان کړل. وسلوالو پرون هغه وخت د ویرجینیا په الکساندرا کې په سناتور سټیف سکالس ډزې وکړې چې د له خپلو ملګرو سره د بیسبال تمرینات کول. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له سپینې ماڼۍ په خپله وینا کې چې د ټلویزیون لارې خپرېده وویل چارواکي د دغه جنایت تحقیقات کوي. برید کوونکی له اخیستو ټپونو مړ شوی. اف بی آی د دې تحقیقاتو مشري کوي او موږ هڅه کوو چې نور معلومات ترلاسه کړو. پولیس وایي چې برید کوونکی جیمز هاد کینسن نومیږي. په دریو ټپیانو کې دوه پولیس دي. د ټولو ټپیانو روغتیایي حالت ښه دی. د یو بل خبر له مخې پولیس وایي د امریکا د یو پی ایس په نوم د پوستې یو کارکوونکي په سان فرانسیسکو کې د پوستې پر بار پرون ډزې وکړې، خپل درې کارکوونکي ووژل او بیا یې ځان وویشت. امنیتي مسؤولان وایي چې دغه مشکوک کس پخوا هم څو ځلې ځان ته وسله نیولې وه. نړیواله جنایي محکمې د لیبیا د پخواني مشر معمر قذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د بیرته سمدستي نیولو غوښتنه کړې ده. سیف الاسلام قذافي تېره اونۍ په لیبیا کې وروسته له شپږ کاله زندانه د یوې وسلهوالې ډلې له لوري خوشې شو. په هالند کې هاګ محکمې په 2011 کال د بشري حقونو پر ضد جنایتونو په تور د سیف الاسلام قذافي د نیولو امر کړی و. سیف الاسلام د لیبیا په لویدیځ کې د زنتان په ښار کې بندي و او ویل کېږي چې د جون په نهمه بخل شوی او له زندانه خوشې شوی دی. تر اوسه د هغه د اوسېدو ځای نه دی معلوم او خپلواکو سرچینو هم د سیف الاسلام د خوشې کېدو خبرونه تر دې دمه نه دي تایید کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا دفاع وزیر وایي ولسمشر ورته صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې سرتیرو شمیر تنظیم کړي.
At noon yesterday, President Trump delegated to me the authority to manage troop numbers in Afghanistan.
د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي به تر ډیره په دې هیواد کې د روانې جګړې په ګټلو څرخي. د افغانستان د پوځ پخوانی لوی درستی شیر محمد کرمی وایي که امریکا غواړي بریالی شي باید
اول باید یه ملی اردو تقویه کی، بلخصوص هوایی بخش ده باید دیر توجه کی.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د مشرانو اندېښنې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره شریکې کړي.
Upon arrival in New York, I will be briefing the Security Council on my mission, on the result of the meeting.
اسلام آباد وایي افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې پر یو بل د تورونو لوبه پای ته ورسوي او چین به د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې د منځګړي رول ولوبوي. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه درته خپرو. ژوند په شیبو کې جون پشی بو که دازل تصوفی ادبیات او د قوالی موسیقی موضوع چیرل شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي ولسمشر ډونالد ترامپ د تواکس پرلی ترڅو پریکړه وکړي چې څومره امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پکار دي. جیمز میتس کانګرس ته وویل چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو په روان ماموریت کې بدلون رانه شي. تمه ده چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د جولای میاشتې تر نیمایي پورې اعلان شي. احمد شیبر له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي چې واشنگتن په خپله بهرنۍ تګلاره کې دې مسلې ته لومړی توپ ورکوي. جیمز ماتیس د چهارشنبه په ورځ د سنا استماعي غونډې ته وویل چې ډېر ژر به د افغانستان د ستراتیژۍ او په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه پریکړه وکړي.
At noon yesterday, President Trump delegated to me the authority.
دای وای ولسمشر ترامپ تیر ورځ ماسپښین ماته واک وسپاره تر څو په افغانستان کې د ځواکونو شمیر سره سم کړم. زموږ ځواکونه د اوس لپاره د تروریزم ضد عملیاتو کې برخه اخلي او د ناتو په مشرۍ د غوښتنې ملاتړ د ماموریت ملاتړ کوي تر څو د افغانستان خلک وتوانی شي چې له ځانه دفاع وکړي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې د افغانستان لپاره د جولای په نیمایي کې د ستراتیژي اعلان دا معنا نه لري چې په څو ورځو کې به په دغه هیواد کې امریکایي پوځیان زیاتې شي. د جیمز ماتیس په وینا په افغانستان کې د پوځیانو د زیاتېدو په برخه کې به د امریکا د حکومت له ټولو اړخونو سره سلا مشوره وشي. د اوس لپاره د امریکا شاوخوا 4400 پوځیان په افغانستان کې دي او له څو میاشتو راهیسې د امریکا پوځي قمندانان افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو غوښتنه کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي چې د دوی په پوځي ماموریت کې به بدلون رانه شي. دی وایي زموږ ماموریت به له لویه سره په افغانستان کې داسې وي چې بدل به نه شي. افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکو او روزو به د هغوی ملاتړ وکړو تر څو هغوی د خپل خلکو دفاع وکړي او پرې نشته چې د افغانستان له خاورې پرموش یا پر نورو برید وشي. د امریکا ترڅنګ د ناتو یو شمیر نورو غړو هیوادو هم ویلي دي چې افغانستان ته د نورو پوځانو پر استولو خاور کوي. د امریکایي اژانسونو په وینا د امریکا دفاع وزارت غواړي له 3 تر 5 زرو پورې نور پوځیان افغانستان ته واستوي. د دغو رسنیو په وینا د اوس لپاره افغان ځواکونه د افغانستان پر 80% خاوره واکمنان دي او کله ناکله تر فشار لاندې راځي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې له امریکا څخه یې د نورو پوځیانو غوښتنه نه ده کړې، خو ټینګار کوي چې د امریکا متحده ایالاتونه چهار راس کولی شي د افغانستان جګړه دي پای ته ورسوي.
و امر د افغانستان دفاع وزارت وای ک امریکا او متحدین هر ډول ستراتیژي په افغانستان کې روانه جګړه پای ته رسوي جوړوي. دوی ملاتړ کوي خو دا مهمه ده چې دغه جګړه ژر پای ته ورسول شي او افغان امنیتي ځواکونه ښه سمبال شي. د وزارت وای جنرال دولت وزیری
په افغانستان کې د توریزم سره جګړه د زمون کورنۍ جګړه نه ده، په دې کې د نړۍ هیوادونه، د ناتو غړي هیوادونه، د متحده ایالات، دوی په هر شکل چې پوهیږي باید دا جګړه په افغانستان کې ختمه کړي. دلته وګورئ چې د سیمې استخبارات، د سیمې هیوادونه د تروریستانو سره مرسته کوي او نړیوال تروریستي ګروپونه په افغانستان کې فعال دي. نو دا د افغانستان خپله جګړه نه ده، نړیوال باید زموږ سره ډیره مرسته وکړي. په هر شکل چې دوی پوهیږي باید دا جګړه ختمه کړي. دویمه خبره دا ده چې افغانستان او امریکا مستقل هیوادونه دي، که هر فیصله کوي د دفاع وزارت لخوا نه د منلو وړ ده او ترینا حمایت کوي. خو درېمه چې زمونږ خپل ډیره قوي موضوع ده، هغه دا ده چې د افغانستان د وسلوال پوځ سره باید مرسته وشي. هغه برخې چې زمونږ په وسلوال پوځ کې کمزوري دي یا جوړې شوې نه دي، هغه برخه کې باید کوښښ وشي.
د افغانستان د پاوز په خونه لوی درسې شیر محمد کریمی هم ورته نظر لري او وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي پر دې متمرکز وي چې په دې هیواد کې روانه جګړه وګټل شي، باید د افغانستان ځواکونه خو روزل شي او په خو او درنو وسلو سمبال شي. ښاغلی کریمی دا څرګندونه د ازادي رادیو د خبريال حدیث پردیس د پوښتنې په ځواب کې وکړي.
زمانه نظر که جزیر دودی پالیسی داشی و پالیسی وی چه خام همون باید موافقت ترلاسه کو، اول باید یه ملی اردو تقویه کی، ملی اردو تا نورم مدرن وصلی ور کی، بلخصوص هوایی بخشتا باید دیر توجه کی. دویم اخداده چه دی پخفل بر لواده دی چه دی مشورت کوی و مرستی کوی، عملا مستقیما و دیر زایر که دی ملی اردو سر باید ملاتری شی از که آقا وسایت و وسایل چه دی لری مونگی نلرو.
بله کریمی صاحب، خو یه موضوع چه تاستم معلومات کیگی چه زیاد دغه مسئله مطرح شوی چه افغانستان تر دیر وقت، یعنی اکثر وقت پل گاونده یو هیوادونو چه خزیان من شوی، یعنی ده امنیت پا برخه که چه فکر کوی چه پا دی رابطه بانی تروس پوری ده امریکایانو استراتیجی کوم نواقص لرل او په راتلونکو استراتیژي کې چې دوی تمه ده د افغانستان لپاره اعلان کړي، کوم موارد باید په پام کې ونیول شي؟
بدبختی خدای ده چې موږ همیشه واقع نه مګ تاسو چې اشاره وکړم، موږ همیشه د پلو ګاونډیان نه متضرر شو، بل خصوص د ختیځ شر او جنوب ختیځ ګاونډی نه موږ ډیر متضرر شو. او مشکل چې موجود و همیشه دا و چې امریکا او د پاکستان دوستي د کلونو کلونو دوستی و، او دوی دغه د افغانانو خبرې یا د افغانانو شکایاتو ته یا د افغانانو ستونزو ته دوی چندان توجه نه کوله، او تر ډېره وخته پورې ټول شیان د پاکستان له زاویې نه کتل. نو اوس دوی ته دا ثابته شوي ده چې مشکل په کوم ځای کې ده، تروریست په کوم ځای کې ده، پرځایونه چېرته دي، پټنځایونه چېرته دي. نو که چېرې دوی رښتیا دغه پالیسي کې داش پالیسی راولی چې په دې ساحه کې، په دې سیمه کې، په افغانستان کې تروریستان راټول کی، تروریستان محو کی او یای تر کنټرول لاندې راولی، نو د دې په پالیسی کې باید داش شامل وي چې د پاکستان سره څنګه برخورد وکړي او څومره فشار باید پاکستان راوړي.
د افغانستان د پاوز په خونه لوی درس شیر محمد کریمی و چې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژي په اړه نظر څرګندو. لکه څنګه چې مو مخکې واورېدل، د افغانستان دفاع د امریکا دفاع وزیر ته دا صلاحیت ورکړل شوی دی چې په افغانستان کې په دې اړه چه شمیر امریکایي سرتیرو ته اړتیا ده په خپله پریکړه وکړي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟ و این کتایی که آمده ایم کل تنظیمه های زور از جبری به زور آمده ایم و می کنمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارا جی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرون تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې ازادی رادیو نه واورئ.
نن په دې پروګرام کې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي پر موضوع بحث کیږي. تمه ده چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د چارواکو پر اندېښنو راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث وشي. دا خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي له کابل څخه د خپلې یوې ورځنۍ لیدنې په مهال وکړه او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان د لانجې د حل لپاره به ملګري ملتونه د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ وکړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرس په کابل کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره تر لیدنې وروسته وویل د دوی اندېښنې به د امنیت شورا غړیو ته ورسوي. دی وایي چې څرنګه بیرته نیویارک ته ورسېږم د خپل سفر او د دې سفر د نتیجو په اړه به امنیت شورا ته راپور ورکړم. همداراز به هغه اندېښنې چې د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس سره شریکې کړې دي هغه به له امنیت شورا سره شریکې کړم. ښاغلی ګوتیرس زیاته کړه چې دی هیله من دی چې راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې هغه اصلاحات تصویب شي چې تروریزم سره په مبارزه کې اړتیا ورته شته. په دې برخه کې سرمنشي نور توضیحات ورنه کړل. بل لور ته د ملګرو ملتو سرمنشي له ولسمشر اشرف غنی سره پرون د لیدو پر مهال له دولت مخالفه وسله والو سره د سولې پر هڅو ټینګار وکړ. تر دې لیدنې وروسته ګوتیرس په کابل کې خبري غونډې ته وویل زه یو مخ په دې باور یم چې دغه اوسنۍ جګړه پوځي حل لار نه لري. نو ښکاره ده چې موږ د سولې د هغې پروسې ملاتړ کوو چې د افغان حکومت په مشرۍ وي. د ملګرو ملتو سرمنشي پرون له اجرایي رئیس سره هم خبرې وکړې. د دې لیدنې کتنې پر مهال عبدالله عبدالله وویل چې په سیمه کې د افغانستان ستر جنجال له پاکستان سره دی او په وروستیو ورځو کې داسې هیلې پیدا شوي چې د دواړو هیوادو اړیکې ښه سي. د ملګرو ملتو سرمنشي ژمنه وکړه چې د افغانستان او ګاونډیو هیوادو ترمنځ به د اړیکو د ښه کېدو لپاره ملګري ملتونه خپلې هڅې ونه سپموي. ګوتیرس وویل موږ همداراز پر هغو لارو چارو وژغېدو چې ملګري ملتونه څرنګه د هغو خبرو اترو ملاتړ وکړي چې د افغانستان او د هغه د ګاونډیو هیوادو د همکارۍ لپاره وي. همداراز د افغانستان او هغو هیوادو ترمنځ وي چې د امنیت لپاره له تروریزم سره په مبارزه دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرس تیره اونۍ په قزاقستان کې د شانګهای سازمان د غونډې تر څنګ د پاکستان له سر اعظم نواز شریف سره د اسلام آباد او کابل ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا خبرې کړې وې او مخکې تر دې چې کابل ته راشي د سیشنبې په ورځ د ترکمنستان په مرکز اشخاباد کې د منځنۍ آسیا د هیوادو له یو شمېر وزیرانو سره د سیمې د هیوادو پر اړیکو او له تروریزم سره د مبارزې پر ګډو هڅو خبرې وکړې.
و امریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د مشرانو اندېښنې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره شریکې کړي. ښایي دغه اندېښنې ټولو ته معلومې وي. اندېښنه د افغانستان د حکومت د مشرانو دا ده چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې له زړه همکاري نه کوي او د هغه ترهګرو مرکزونه له منځه نه وړي چې په هغه هیواد کې دي او له هغه ځایه پر افغانستان حملې تنظیمیږي. اسلام آباد بیا وایي افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې پر یو بل د تورونو لوبه پای ته ورسوي او چین به د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې د منځګړي رول لوبوي. ټاکل شوی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په راتلونکو څو ورځو کې کابل ته لاړ شي او د غرض له اسلام آباد هم کتنه وکړي. ارګ وایي چې د چین د بهرنیو چارو د وزیر تر څنګ د پاکستان یو هیات هم کابل ته ځي څو د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر یو میکانیزم کار وکړي. نور تفصیل د اجمل ان پر راپور کې.
ارګ وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر او یو پاکستاني هیات به په لسو راتلونکو ورځو کې کابل ته ورشي. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی او د پاکستانی هیات د سفر هدف د افغانستان او پاکستان د اړیکو د بهتر کېدو لپاره د یو میکانیزم رامنځته کول دي. خاغلی مرتضوی وویل شاه حسین مرتضوی وایي د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بشانو د غونډې په څنډه کې ولسمشر اشرف غنی له خپل چینایي سیال او د پاکستان له صدر اعظم سره وکتل. په دې لیدنو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو اترو پر بیا پیلولو توافق وشو. چین به د داسې یو هیواد په توګه چې له اسلام آباد او کابل سره نږدې اړیکې لري د دې خبرو اترو څارنه کوي. په همدې سلسله کې د چین د بهرنیو چارو وزیر او پاکستانی هیئت کابل ته سفر کوي. د خغلی مرتضوی په وینا د افغانستان چارواکو د چین د بهرنیو چارو د وزیر او د پاکستانی هیئت ترمنځ به خبرې اترې په جلا جلا توګه ترسره شي. د نوموړي په وینا د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو او یو میکانیزم لره رامنځته کېدو وروسته به د امریکا متحده ایالات هم په دې خبرو کې ورګډ شي. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه معلومات ورنکړل چې پاکستانی هیئت کې به څوک شامل وي. په عین حال کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر به د کابل، اسلام آباد او پیکینګ ترمنځ د درې اړخیزو غونډو د پایل لپاره افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړي. نوموړي کابل او اسلام آباد ته د وانګي سفر د منځګړیتوب هڅه وبلله. وی ویل
لکه چې اوس مستر اشرف غنی صاحب آستانه کې ډېر ښه ملاقات وشو چې دا بلیم گیم ډېر شوی دی، لیټس موو فارورډ اینڈ ٹرائی ٹو ریسٹور ٹرسٹ. نو هغه کې ظاهر دی چې چائنا از آلسو ویری کین چې د پاکستان او افغانستان تعلقات بهتر شي. نو هغه هغه د پاره برازي د میاشتې آخر کې نو هغه وخت هغه باندې به خبره ترې کیږي. نو
افغان چارواکي پر پاکستانی لوري تور پورې کوي چې د هغه وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې پر ملکي او حکومتي اهدافو خونړي بریدونه کوي. په دې لړ کې تازه مورد د کابل د زنبخت څلور لاري ورستې مرګونی چاودنه ده چې تر 150 زیات کسان پکې وشل شول او سلګونه نورې ټپیان کړل. افغان چارواکي دا کوي چې دا برید د حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا ISI په مرسته کړي. دا هم حقانی شبکې او هم پاکستانی چارواکو رد کړي. پاکستان څو میاشتې مخکې د سند ایالت په یو زیارت کې د مرګونی برید پر هغه وسلوالو اچولې و چې د پاکستانی چارواکو په وینا له افغانستان څخه پاکستان ته ننوتی وو او په عکس العمل کې له افغانستان سره د تګ راتګ بندرونه د څه مودې لپاره وتړل. خو افغان چارواکي وایي دوی په خپله خاوره کې هیڅ داسې وسلوالې ډلې ته ځای نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د بریدونو لپاره ګټه واخلي. د سهار ته بجې او 22 دقیقې او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. فرشته جلال زید یو شمیر لویدیزو ورسپانو مطالب لوستي.
زیاتو غربي ورسپانو په دې اړه مقالې خبرې کړي چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه هیواد دفاع وزیر جیم ماتیس ته صلاحیت ورکړي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر وټاکي. نیویارک ټایمز لیکلي باور پر دې ده چې ښاغلی ماتیس افغانستان ته د زیاتو عسکرو د استولو پلوي کوي، خو چارواکو ویلي هغه لا په دې اړه چې څومره عسکر څو وخت افغانستان ته واستول سي پریکړه نه ده کړې. د نیویارک ټایمز رسپانې په لیکنه ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د امریکا تر ټولو مخکې شعار ورکوي تل افغانستان ته د عسکرو د استولو په اړه تردد څرګند کړی دی. نیویارک ټایمز لیکلي سره له دې چې ښاغلی ټرمپ د تروریستانو د لمنځوړلو هوډ کړی، افغانستان ته د زیاتو عسکرو استول میلیارډونه ډالر لګښت لري او د دې جګړې د څرګند بری ضمانت هم نشي کېدلی. امریکا ټوډی خبرونه هم په دې اړه په یو مقاله کې لیکلي چې پنټاګون ته په افغانستان کې د عسکرو د شمیر په اړه د پریکړې صلاحیت ورکول د ولسمشر ټرمپ له سیاست سره چې غواړي په سیمه ایزه کچه قومندانانو ته د پریکړو زیات اختیار ورکړي برابرېږي. خو د خبرونې په لیکنه د امریکا دفاع وزارت لا هم د افغانستان د جګړې لپاره پر یو عمومي پلان کار کوي، نو شای په نورو څو ونیو کې هم ونتوانېږي چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر پریکړه وکړي. تایم مجلې د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته د جیم ماتیس د خبرو یو برخه بیا خبره کړې ده. جیم ماتیس د سه‌شنبه پر ورځ کانګرس ته وویل چې دای په هیږي چې امریکا اوسمهال په افغانستان کې د جګړې د ګټلو په ځای کې نه ده، خو دای پر یو نوې ستراتیژي کار کوي چې په نږدې و میاشت کې به په اړه کانګرس ته معلومات ورکړي او شایي افغانستان ته د زورګونو نورو عسکرو د استولو غوښتنه وکړي. تایم مجلې په دې اړه لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر شمنه کړي چې د افغانستان د جګړې نوی پلان به په نږدې و میاشت کې بشپړوي. د تایم په حواله د دفاع وزیر ماتیس خبرو په صغر د دې ته اشاره کوله چې د افغان امنیتي ځواکونو او افراطي ډلو د جګړې په اړه د امریکا د پوځ ارزونو ته څومره کمه پاملرنه شوې ده. د تایم مجلې په لیکنه یو شمېر امریکایي چارواکي افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د تګ په اړه تردد لري، ځکه د هغوی په باور کچيري د عسکرو شمیر د سیاسي مصلحت لمخي غورشي شاید د افغانستان د ثبات او امنیت لټنګولو سره زیاتم رستونه کړي.
یوه واتیا کلن امریکایی میرمن چې د خپل عمر ډیره برخه په افغانستان کې تیر کړی دا او وای چې اوس هم غواړي چې په دې هیواد کې پاتې شي خو نشي کولای. امریکایي خیریه کارکونکې ماری مکن له تیرو 50 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسیږي. د دې میرمنې د ژوند د کیسې ځینې برخې فریبا ظاهر راټولې کړې.
د 1918 کال فبروري میاشت و چې ماری مکمکین له خپل میړه او ماشومانو سره د افغانستان د پلازمینې کابل نړیوال هوایي ډګر ته راورسېدل. دا یو نوی ماحول ته د دغې یو 1.5 کلنې خیریه کارکونکې او د هغې د کورنۍ سفر و. دغه میرمن په کابل کې په یو کوچني اپارتمان کې ژوند کوي او وایي د افغانستان له خلکو او هم غرونو سره مینه لري. مکمکین وایي له ډېر مودې راهیسې هڅه کوله پوه سي چې ولې په افغانستان کې ژوند خوند ورکوي. یو دلیل چې دا خپله ځواب ورکوي دا دی چې د دې په نظر د افغانستان خلک داسې ښکاري چې د زړه او عقل یا مغز ترمنځ یې توازن ساتلی دی. دا وایي امریکایان تر ډېره له مغزو کار اخلي خو زړه یې چې د وجود هسته یا محور دی هیر کړی دی. په افغانستان کې د شاهي نظام ړنګېدل، د کمونیست رژیم کودتا، د پخواني شوروي اتحاد یرغل، د طالبانو واکمني او بیا ړنګېدل، د امریکا په مشرۍ د ائتلاف راتګ او په 2014 کال کې افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل ټولې هغه تاریخي پیښې دي چې په تیرو 15 کلونو کې د دې تر سترګو لاندې تیرې شوې دي. مکمکین د ماشومانو د خوندیتوب یا سیف د چلډرن او د نورو نړیوالو خیریه مؤسسو لپاره د ځینو پروژو کارونه پرمخ وړي دي. په 1918 کال کې د خپل کورنۍ سره بیرته امریکا متحده ایالاتو ته ولاړه خو څلور کاله وروسته هغه بیرته یوازې کابل ته راغله څو خیریه کارونو ته دوام ورکړي. مکمکین تر هغه وروسته د پارسا په نوم یوه مؤسسه پرانستله چې د افغانستان د جګړې د کونډو او یتیمانو لپاره یې روغتیایي مرستې برابرولې. په 2018 کال کې د پارسا مؤسسې له مشرۍ څخه یې استعفا ورکړه او ټولې چارې یې مارني ګوستافسون ته وسپارلې چې هغه هم د دې یوه امریکایي همکار وه او له 15 کلونو راهیسې یې په کابل کې کار ورسره کاوه. ګوستافسون وایي افغانان فکر کوي چې ماری مکمکین تر امریکایانو ډېره د دوی ده. دا وایي ماری هغه څوک دی چې په افغاني ټولنه کې متغم شوی او له دې هېواد څخه یې هغومره څه ترلاسه کړي څومره چې یې ورکړي دي. مکمکین بلاخره تیر کال د افغانستان د طبیعت اخیستلو غوښتنه وکړه. د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځ د ولسمشر اشرف غني او لومړۍ میرمنې رولا غني لخوا د افغانستان طبیعت ورکړل سو. دا وایي د دې ځای له جذابیت څخه انکار نسی کولی.
ستاسو له پیغامونو
الو شکلا او تندوس خبرې کوم اجرایا راځي چې کنيش مونږ کړی او صدر ولس مشر پوری او په څو لاند وخت به افغانستان ټول د درک سره وصل کما څو کال به د دواړو طرف ول لاند وخت په اړه دي کوم نه څه ته کوم چې برخه را او کوم دغه دي. السلام علیکم.
سلام علیکم. ستو الله مو د وګړ ولاتنه موږ وروره دا مشکل دی دا موږ کوي دا برق نشته وروره چې دا ګروپونه نشته وروره موږ د حکومت نه دا خواهش ده چې د موږ ته برق راوړي.
د هلمند ولایت څخه خپل پیغام پرې ورځم. څرنګه چې د هلمند برېښنا تر ډېره ده ښه ده خو بیا هم ځینې مشکلاتونه شته. زموږ یو ترانس دی چې پر شل کور باندې موږ ته دولت نصب کړی دی. دا موقتیان چې ستړلي وه دا 5-5.4 برکې دور کړي وه چې ستړلي وه وروره 200 کوره ته یې ورسوله خبره. اوس موږ ترانس یو سوی دی دا درې میاشتې کې زموږ بیا برقه یو برېښنا راسته چې موږ مراجعه وکړو هغه 1,00,000 روپۍ مصرف راغلی دی. نو زموږ په دې فرض روژه کې هل څه چې موږ ترانس نه لرو برق نه لرو.
ما کوم څه بري علي خبر له کوم د ننګرهار څخه موږ د حکومت څخه دا هیله کو چې د دې برخنا په لاس فکر شي. آیا دا حکومت د نشي کا چې د دې برخنا فارنه و چې سب نه دی ورمانه نو ته یو سات یا د دوه ساتو نه ډیره نه او په ځکه چې دا د ډیره او په ځکه دا برخنا نه دی نو آیا دا خرڅي او کدا سوځي دی.
د هوساسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبت شوون کې ماشين کې مو پریخي او ساسو د غوښتنې موږ هڅه کوو چې له چارواکو سره مطرح کړو. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې مو د غوښتنې ساسو ډېره مطرح کړي خو بیا هم مطرح کوي. د غرض اوس به هم ساسو څو پیغامونه راوخلو چې د افغان بیسمت سواتل شمیرې لارې مراسته ولیدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د افغانستان لانجه د بهرنیو ځواکونو پر زیاتوالي ناوریږي. امریکا د هیواد د نورو سرتیرو د استولو پر ځای باید د سیاسي حل لارې په لټه کې شي. رجب علي صادقي له دایکنډي لیکلی دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي امریکا نه غواړي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي او په خپله جګړه کې ناکامه دی. که امریکا او چین نه غواړي د افغانستان جګړه پای ته رسولی شي. ګلمیران عثمان خیل د بغلان له نهرین څخه لیکي له پاکستان سره خبرې اترې او غونډې او د هغوی له غوا ژمنې د وخت ضایع کول دي. له هغه هیواد سره یوازنی حل لاره د اړیکو شلول دي. مننه چې موږ ته پیغامونه راستوي. پیغامونه هم زخ زیات دي. موږ تل درته خبرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي دی به د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي په څو اونیو کې سره سمه کړي. سنات په استماعي غونډه کې جیمز ماتیس پرون وویل د ته ولسمشر ډونالد ترامپ واک سپارلی دی تر څو په افغانستان کې د ځواکونو شمیر وټاکي. ورسته در دې چې د کانګرس یو شمیر غړو په افغانستان کې د پاکستان پر مداخلې سخت انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل چې حکومت به له پاکستان سره پر سیاسي اړیکو او مرستو سره غور وکړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې په ننګرهار کې د دوو ټلویزیونونو پر خبریالانو ترسره شوی برید په سختو ټکو غندلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې په غوڅ اکثریت موافقه وکړه چې په اوکراین کې د مداخلې لپاره پر روسیې لګیدلي اقتصادي بندیزونه په خپل حال پاتې شي او د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې لپاره پر موسکو نوي بندیزونه ولګول شي. د واشنگتن ډي سي په لمنو کې یو وسلوال د جمهوري غوښتونکو یو سناتور او درې تنه نور ټاپیان کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ دا یو جنایت وباله او ویل چې په دې اړه تحقیقات کیږي. پولیس دغه راز وایي د امریکا د یو پی ایس په نوم د پوستې یو کارکوونکي په سان فرانسیسکو کې د پوستې پر بار پرون ډزې وکړې. خپل درې کارکوونکي ووژل او بیا یې ځان وویشت. او نړیواله جنایي محکمې د لیبیا د پخواني مشر معمر قذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د بیرته سمدستي نیولو غوښتنه کړې ده. سیف الاسلام قذافي تېره اونۍ په لیبیا کې وروسته له شپږ کاله زندانه د یوې وسلهوالې ډلې له لورې خوشې شو. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې ژوند په شیبو د ازادي راډیو ونیس پروګرام کې دا ځل د تصوفي ادبیاتو او د قوالي موسیقي موضوع ته کتنه شوې. خو له دې پروګرام مخکې پام وکړئ د ازادي راډیو بل ونیس پروګرام ته د اساسي بشري حقوقو.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خبرونه کې د صحت د وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د امبودسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرغلاست
زه هم خپل ور خپل سلامونه ونی کې هلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګروال صاحب د چ په دې ورستي کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون د صحت په اړه ملي څېړنه کړې ده. کلمړی تاسو اوریدونکو ته د صحت د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی.
په دې ورستي کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون یو ملي څېړنه د صحت د حق د لاسرسي په اړه یو څېړنه کړې ده چې موږ نن په غو باندې بحث کوو. مخکې له دې نه چې د خپل گزارش نتیجې ته ولاړ شو موږ باید د صحت حق تعریف کړو چې د صحت حق څه ده. باید وایو چې د صحت حق د افرادو یا د اتباعو یو اساسي او بشري حق ده او دا هغه حق ده چې بل هغه نه د انسانیت د موجودیت په خطر کې ګڼل کیږي. یعنی کله چې د یو مملکت خلک د صحت حق ته لاسرسي ونه لري نو هغه بل هیڅ اساسي حق ته لاسرسي نشي درلودلی، ځکه چې که د صحت حق خطر ته مواجه وي نو د ټولنې خلک په سالمه توګه خپل فعالیتونه مخته نشي وړی او یو سالمه ټولنه موږ نشو کوی منځته راوړو، ځکه چې د یوې سالمې ټولنې د منځته راوړلو اساسي شرط د خلکو د صحي حق ته لاسرسي ده. یعنی یو نو موږ وایو چې د صحت حق موږ په دو بحثو کې کوای شو چې خلاص کو. اول دا چې د صحت حق یعنی د افرادو د یو سالم محیط ته لاسرسي ده، یو سالم او پاک محیط ته چې له ګرد غبار نه پاک وي او یو شین محیط ته چې هغلته نباتات وي، هغه محیط ته چې یو سالمه فضا منځته راوړي او په هغې محیط کې خلک کوای سي په اسانه توګه او په راحته توګه خپل کارونه مخته بوزي. او دوهم دا چې د خلکو لاسرسي پاکو د څښاک اوبو ته ده. یعنی کله چې خلک یو پاک او سالم محیط ته او پاک او صحي اوبو ته لاسرسي ولري، فقط په هغه حالت کې ده چې موږ یو سالمه جامعه منځته راوړی سو.
ګیروال صاحب، که په لنډ ډول د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د هغه څېړنې په اړه چې د صحت د وضعیت په اړه تر سره کړی ده اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مخکې له دونه چې زه خپلو امارو ته ولاړ سم، باید ووایو چې زموږ دولت باید د بعضي آسیب پذیرو اقشارو د جامعې ته یا آسیب پذیرو افرادو د جامعې ته د صحت حق ته ډېره زیاته توجه وکړي، او هغه ښځې، کوچنیان، معلولین او هغه بې جای شوي مهاجرین، بے ځای شوي داخلي مهاجرین چې موږ په افغانستان کې لرو چې د هغو صحي وضعیت زموږ په څېړنه کې ډېر وخیم ښودلی سوی دی. او باید ووایو چې د ښځو لاسرسي د صحت حق ته، د کوچنیانو او د معلولینو او بې ځای شوي مهاجرینو لاسرسي دې حق ته ډېره کمه ده او ډېر مشکل سره مواجه دي. نو دلته موږ په دې خپل تحقیق کوشش کړی چې د افغانستان په مرکزی او په لری پرتو سیمو کې، حتی ډېر وړاندې کلیو کې موږ خپل دا تحقیق سرته رسولی، چې په دې تحقیق کې هغه لاسته راوړنې چې موږ راوړلی دي چې موږ لاسته راوړلی دي هغه دا ده. اول دا چې په افغانستان کې 43% خلک اساسي صحي خدماتو ته لاسرسي نه لري. یعنی 43% خلک حتی د صحت هغه اولیه ضرورتو ته لاسرسي نه لري، هغه اولیه خدمات چې باید په یو جامعه کې یا په یو کلی کې یا په یو منطقه کې خلکو ته وړاندې شي. 43% خلک د افغانستان خاصه توګه په لري کلی کې او هغه منطقو کې چې امنیت ښه نه ده، 43% خلک دي چې خپل اساسي ضرورتو د صحت حق په اړه دوی لاسرسي نه ورته لري. او 8.6% خلک د صحي خدماتو دایره نه راضي نه دي. یعنی هغه خدمات چې په افغانستان کې رایه کیږي، صحي خدمات چې کوم طبي خدمات دي، خلک له هغه نه رضایت نه لري. 3.5% خلک د تبعیض او قومي تعصب نه په صحي مراکزو کې شکایت کوي. یعنی کله چې دغو خلکو کله چې موږ مرکه کړې وله، هغو ویل چې کله چې موږ یو صحي مرکز ته مراجعه کوو، که موږ هغلته کوم شناخت ونه لرو یا که موږ هغلته څوک ونه پیژنو یا د یو خاص قوم نه یا د یو خاص مذهب نه موږ ونه اوسو، موږ ته هغه په اساسي توګه باندې نه شو کوای چې هغو خدماتو ته لاسرسي ولرو. یعنی فقط یو سرسري معاینات او چیک اپ کیږي او په دقیقه توګه هغه نه لیدل کیږي. 45% خلک کله چې په افغانستان کې مریضان کیږي، په نسبت د بې اعتمادۍ په ډاکټرانو باندې دوی اصلا صحي مراکزو ته مراجعه نه کوي، ځکه چې پوهیږي که چیرته موږ صحي مراکزو ته مراجعه وکړو نو دلته یا خو زموږ سمه تداوی نه کیږي او یا هم که تداوی وسي دوا بې کیفیته واردېږي. یعنی هغه دوا چې په افغانستان کې واردېږي بې کیفیته ده. او خصوصا هغه خلک زایسی زموږ داخلي بيزایسي مهاجرين خو اصلا د دوی په مناطقو کې صحي مراکز ته لاسرسي وجود نه لري. یعنی دوی په ډیر مشکل کې وایي چې صحي کلینیک ته ولاړ شي او کدی هغه کلینیک ته مراجعه هم کوي، هغلته هغه خدمات چې باید ارائه سي نه ارائه کیږي. یعنی یا خو متخصص ډاکټر مو وجود نه لري یا نشته دي، او که متخصص ډاکټر هم وي با کیفیت دوا هغلته نشته، یا هم که با کیفیت دوا هم وي هغه دوا کمبود لري. یعنی هغه ټول خلکو ته نه رسیږي. او برلاوی د هغه نه د افغانستان و دراوی فیصد خلک باور لري چې تر اوسه موږ یو سالم محیط نه لرو د ژوند کولو لپاره. یعنی موږ مخکې هم ویل چې د افرادو د صحت حق هغه کله تضمینېدای شي چې یو محیط سالم او سرسبزه محیط موږ ولرو، چې متاسفانه په افغانستان کې موږ هغه محیط نه لرو. او 30% د افغانستان خلک پاکو او اوبو ته لاسرسی نه لري، او 15% ښځې او کوچنیان د سوی تغذیې سره مخامخ دي. یعنی کله چې دوی ته سمه غذا او سمه پاکې د څښاک اوبه نه رسیږي، نو دغه هغه امارو چې موږ په خپل گزارش کې تهیه کړی وو.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یو شته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
و باندې لرو. موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلی سړي فکر چې محکمې له خوا.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. ګیروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه تاسو د صحت په برخه کې د یو لړ ستونزو یادونه وکړه. په دې برخه کې خپل اړوند اورګانون ته څه کول پکار دي ترڅو په دې برخه کې موجوده ستونزې حل او ټول خلک د صحت له حق څخه برخمن شي.
د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تحقیق د صحت د سړنې په اړه چې کړی ولو، موږ د تحقیق په ټولو مناطقو کې ترسره کړو او هغه موجوده مشکلات چې په دې زمینه کې یا په دې اړخه کې په افغانستان کې وجود لري هغه موږ ټول راټول کړو، تحلیل هم کړو. او بل هغه بعضې هغه پیشنهادونه چې کمیسیون دولت ته وړاندې کوي او نړیوالې ټولنې ته یې وړاندې کوي تر څو په دې اړه کې جدي اقدامات پورته شي. هغه پیشنهادونه دا دي، اول دا چې باید ډېر زیات کوشش وکړي چې تر څو موږ متخصصه او باظرفیته کادرونه د صحت په بخش کې تربیه کړو. یعنی هغه زمونږ د دولتي پوهنتون نه که دي او که خصوصي پوهنتون نه دي، باید کوشش وکړي چې د طب پوهنځي د استادانو ظرفیت لوړ کړي او پورته یې بوزي. او برعلاوه زو د هغې پر علاوه سره د کوشش وکړي چې هغه مډرن او نوې ټکنالوژي چې د صحت په برخه کې په دنیا کې وجود لري هغه دوی له هغې سره آشنا کړي او هغه ټکنالوژي وي راوړي د افغانستان شفاخانو ته او د افغانستان کلینیکونو ته تر څو زموږ ډاکټرانو له هغې نه په استفاده سره د خلکو په خدمت کې قرار ولري. او دوم دا چې دولت باید کافی بودیجه دې بخشته جلا کړي او کافی بودیجه دې بخشته ورکړي تر څو دې بخش کې توسعه برنامه، یعنی لنډمهاله او اوږدمهاله برنامه منځته راوړي د ډاکټرانو او د خلکو د آگاهي د لوړتیاو په اړه باندې. دریم دا چې باید خاص قوانین په دې اړه منځته راوړي، یعنی کله چې کوم څوک په دې اړه کې د کوم تخلف مرتکب کیږي، یعنی بېکیفیته دواوې راواردوي او یا دا چې د تدریس په حق کې خپل زیار نه باسي او کوشش نه کوي، باید خاص قوانین منځته راوړي. یا کله چې کوم صحي مرکز کې تعصب او تبعیض په نظر کې نیول کیږي، نو هغه خلک باید محاکمه او مجازات شي او خاص قوانین په دې اړه کې منځته راوړل شي. او دریم څلورم دا چې باید یو دولت یو جدي کنټرول په دواوو په وارداتو کې او د خوراکي موادو په وارداتو کې ولري. هغه مواد او هغه دواوي چې راوارديږي باید د هغه کیفیت په نظر کې ونول سي، ځکه او ګمرکاتو کې باید دغه دواوي چک شي تر څو صحیح او با کیفیت دواوي افغانستان ته راوارد شي. دغه بعضي پیشنهادات چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د صحت د حق د لوړتیاوي او د خوالي په اړه د افغانستان دولت او نړیوال ټولنې ته رائے کړی وو.
ډیر مننه. ژوند په شیبو کې.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آیا کلم مو صوفیانه کلمونه د قوالی په چوکاټ کې اوریدلی؟
خایست زما د یار نه دی خبر تو که خبر شي پر بنو دی د غدر تو خایست زما د یار نه دی خبر تو که خبر شي پر بنو دی د غدر تو
قوالی د تصوفی ادب او موسیقي یو له محبوب ترینو سنفونو څخه دی چې سلګونه کاله تاریخ لري. د ساز او سرود له پردو سره یو ځای دغه عرفانی شاعري یوازې د حقيقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې په آریایي اقوامو کې مینوال زیات دي. راځي وګمی جبر خیل ته وښو.
دا سی ویل کېږي چې د حقيقي مینې پرنګ رنگ شوی د موسیقي په لومړی ځل په افغانستان کې ویل شوې ده چې له هغې وروسته یې بیا یو شمېر نورو سیمو ته سرایت کړی دی. د صوفیانه کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کیږي. د کوژ ډلې ته دوه داسې غږونه انتخابیږي چې یو نری او تیز وي او بل یې دروند او لوړ وي چې په ډیر سوز او ګداز سره یې وړاندې کوي.
منصور غنده پدارشی دار پس لمرګ نخل می ودارشی.
د کابل په هنتون استاد سمی وحدت وای چې قوالی موسیقي د شرقي موسیقي یو له مشهور او خواندورو سنفونو څخه دی چې ځانګړي مینوال لري. نو موړې د دغه موسیقي په اړه وای:
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی سنف ته سیل سوز او شور ډک سنف ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دواګنی. په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر لپاره دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکې قوې په مینه، التجا او خلوص سره یو ځای کیږي چې اوریدونکی له ځان سره د یوې روحاني سپېڅلې کیفیت روښانه لور ته وړي. د دې موسیقي د اغیز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپای سپېڅلتا د کایناتو د پروردګار په وړاندې د خپلو عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړپارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې بې حسابه مینوال لري، بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
دا چې د قوالی سندرو موضوعات څه دي او د دغې موسیقۍ تاریخ تر کومه ځایه رسي بیا هم ښاغلی وحدت.
قوالی موسیقي څه دغې ته د تصوف روحاني زمزمې هم وایي. د دې موسیقي نه هدف دا ده چې په دغه موسیقي کې روح سیقل کیږي. لومړی موجود امیر خسرو بلخي ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندوستان ته کوچېدلی او هلته د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر و بلکې په موسیقي پوهیدو، موسیقي غږون کوي او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر وو. له دې غلار نه د افغانستان نه لامیر خسرو له بلخي له دې ځای نه سکله بیا ولاړل هندوستان ته، بیا یې همالته قوالي موسیقي پسې رواج شول او قوالي موسیقي همالته رواج ومنل.
د وحدت په خبره چې اوس هم یو شمیر صوفیانو او عارفانو په درګاوو کې په ځانګړو شپو قوالي کېږي چې له ډیرو لرو سیمو ورته مینوال راځي. دا چې د دغه موسیقي جوړښت څه ډول دی نو موړی یې په اړه وایي.
قوالي د جوړښت له مخې داسې سندرو ته ورتهوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي، او یا هغو سندرو ته ورتهوالی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سنب بندي له مخې قوالي داسې په زړه پورې سنب دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمینه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمان په دې ډول باندې ویشي چې یو ته یې پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بل ته یې نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته یې خیال وایي، څلورم یې کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سیند ته او لایټ غزل چې دا ډول غزل چې د کلاسیک غزل سره لږ ور فرق لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندوي.
په پښتو ژبه کې د قوالي موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالي موسیقي شته او کنه؟ که چیرته شته دی کوم سندرغاړو ویلي دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاوخوا کې به کله ناکله یو او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالي ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالي سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالي سندره را کاپی کړې وه، خوشیر پښتو چې ډیره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مشي، غم غم علي علي، دم دم علي علي، دم دم.
دی وایي قوالي سندرې د وحدت الوجود او وحد الشهود د فلسفو راوتي هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې وجد او شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علي خان په 1996 زیږدیز کال د خپلې یوې مشهورې قوالي سندرې په پیل کې ویلي چې قوالي موسیقي د ده روح ده.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
په نړۍ کې یوازینۍ ژبه د موسیقۍ ده چې متحده ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالۍ موسیقۍ په لی او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بې اختیار ډول منګولي خښوي. په دې وروستیو کې خو قوالۍ ته په هندي ټولنه کې یو ځکار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالۍ ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپله د خواجه نظام الدین اولیا مرید و ډیر خدمت کړی دی. ما ته چې راحت را بخي هغه یوازې قوالي سندرې دي، او قوالي سندرې زما ژوند دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې په خپل هم قوالي سندرې اوري او په دغه برخه کې څېړنه هم کړې، وایي چې کابل کې د امیر شیر علی خان له دورې را په دی خوا د هرې جمعې په شپه یو شمیر خانقاو کې قوالي کیږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي.
زه په خپله په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، په همدې حلقو ته ورغلی یم، په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، او یوازې زه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینهوال لري. یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه حلقو کې 650 نفر ګډون کوي، او دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده، او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو یې ماتوي. په کابل کې همدغه حلقي موجودې دي، همدلته هم داسې خانقاوې شته دي چې هره جمعه د جمعې شپه دوی دلته په خانقاوو کې دغه حلقي نیسي. په دې حلقو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي، د دې تر څنګ هغه مینهوال چې سلیکین نه دي د دغه سندرو مینهوال دي، هغه هم ورته په دغه حلقو کې ګډون کوي، او په دری او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کیږي. خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو، همداسې نور اروزګان او د دې تر څنګ په کوټه کې، او همدارنګه همدارنګه په لاهور او په دغه منټیکو کې دغه سندري هلت پښتو هم ویل کی اردو هم ویل کیږي او په افغانستان کې پښتو په دریجه بو دوړو هندل په کابل کې ویل کیږي
د زیاتوی چې پروژې میاشت کې هم په زینو خانقه او کې قوالی کیږي احمدی په قوالی سندرو کې د زمان او مکان یادونه کوي دا چې له دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي
په دوه ټکو دی ټینګار کوي دی وایي چې کله قوالی سندره ویل کیږي هغه دوه ټکي دی یو زمان یادوي یو مکان یادوي چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دادی چې په د منځ په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کیږي داسې یو وخت وي چې د منځ وخت نه وي دغه سندرې به ویل کیږي او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کیږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه ختینه دوی ونویني یعنی سالکین ونویني دغه سندرې چې کله ویل کیږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې د سندرې وایي یو ډول حرکت هم اجرا کوي
د خاغلی احمدی په خبره چې په کابل کې قوالی سندری د موسیقي استاد سراهنګ استاد نتو او استاد امیر محمد ویل دي او تر ټولو مشهور استاد یې رحیم غفاری دي همدار از یو شمیر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینوار خیال محمد احمد ګل او نور سندرغاړو قوالی سندری ویل دي خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی احمد فرید تابش د هواد د موسیقي لپخوانیو او پیژندل شوو سندرغاړو څخه دی چې قوالی سندری ویل دي نو موړی وای
قوالی عارف می خونیم
په دې موسیقي کې د اهل علم شاعرانو صوفیانو قول او وینا روایت کیږي او د موسیقي تر ټولو مهم او اصلي آلو هارمونی د سره ډول تبلی دف او د سنور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي د قوالی ډلې 12 نفری او 13 نفری وي خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي لبد مرغه دغه مقدس او کلامونو ته تر اوسه پوري په پوره ډول کار نه لشي په کار د چي کار ورته شي او د مکتب باید پیوړی شي تر اوسه پوري خو په افغاني ټولنه کې قوالان نه دي تشویق شوی دا چې تشویق نشته د مکتب ورسته پاتې دي
نوازش کنن کی پیژور
شرف ناشی دغه تاج د بزرگانو په سر بویا چې خبر در رحمان ناخلی یار بدکا چې خبر در رحمان ناخلی یار بدکا بادشاہان لګدایانو خبر بویا بادشاہان لګدایانو خبر بویا په زیارت د شهید
درنو د پښتو قوالی موسیقي د پرمختګ او لاغوړې د په هیله موږ نه نه خبرونه پات رسو کوم رادیو تلیکون راستول پاتې مودادي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریاز مو کې لده
وخوار مو
Bye.